آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کېږي. اوس په مکړی د خبرونو لنډیسته.
پاکستان او افغانستان پرون د پنجشنبې په ورځ د لوړې سطحې خبرې کړې دي. د نظر معلومولو په سروې کې ښودل شوي دي چې د امریکا د خلکو په درو کې یو تن د ایران په اړه د اوباما د پالیسۍ ملاتړ کوي. جان کیری په ختیځ یوکران کې د یاغیانو د حملو د زیاتېدو له کبله ژور اندېښنه شولې ده.
نن جمعه ده، د 1404 نوي کال د اسد د میاشتې درویشتمه ده چې د 2015 کال د اگست د میاشتې 14مه کېږي. دا د امریکا جغ آشنا رادیو په دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا رپورټ اوریدلی سي چې افغان حکومت پریکړه کړې د نشه یي توکو لوی قاچاق کوونکي د پروان په زندان کې وساتي. نن دلته په واشنگتن ډي سي کې مشت افغانان د پاکستان د سفارت مخې ته احتجاجي غونډه کوي. یو مرکه او په افغانستان کې د روانو ناامنیو په اړه رپورټ اوریدلی سي. اوس په پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي.
پاکستان او افغانستان پرون د پنجشنبې په ورځ د لوړې سطحې خبرې وکړې چې هغه تاوتریخوالی او اختلافات کم کړي چې په کابل کې د یو لړ تروریستي حملو څخه وروسته چې په لسګونو خلک یې ووژل د دوی ترمنځ راپیدا شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ یو هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د پاکستان د بهرنیو چارو په وزارت کې نورې خبرې هم وکړې. د ښاغلي شریف دفتر یو لنډ بیان خبره کړه او په هغه کې ویل دي چې د دوه اړخیزو اړیکو او د دلچسپي وړ متقابلو مسئلو په اړه بحثونه وسول، مګر مخکې له دې چې افغان هیئت پرون بیرته کابل ته ورسیږي د دې بحثونو تفصیلات نه دي ورکړ شوي. د خلکو د نظر معلومول دی یوې نوې سروې څخه چې د ګیلاپ لخوا سوې داسې ښکاري چې د امریکا د خلکو په درو کې یوازې یو تن د ایران د زروي پروګرام په اړه د جمهور رئیس باراک اوباما د نړیوالې موافقې ملاتړ کوي. په دې سروې کې په تیرو څو ورځو کې د څه د پاسه 1000 کسانو څخه پوښتنې سوي دي او په هغوی کې 55% یې د ایران سره د ښاغلي اوباما دا موافقه نه ده تایید کړې او 30% یې تایید کړې. د امریکا کانګرس اوس د دوبی رخصتي لري او په نظر کې لري چې په دغه موافقه باندې بل میاشت رایګيري وکړي چې هغه منزور کې کړي رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ختیځ یوکران کې د یاغیانو د حملو د زیاتېدو له کبله د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته خپل سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پولي چارواکي پرون د پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې کیری په تلیفوني مخابره کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر لاوروف څخه د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د اوربند د هغې موافقې بشپړ تطبیق او عملي کول یې غوښتي دي چې د دې کال په سر کې د بیلاروس په مینسک کې د یوکراین د حکومت او د روسیې د طرفدارو یاغیانو ترمنځ سوی وه. د امریکا د متحده ایالاتو او کیوبا ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو بل پړاو به په هاوانا کې وي او هلته به نن د جمعې په ورځ د امریکا سمندري عسکر د امریکا د سفارت مخې ته د دې هیواد بیرغ اوچت کړي. د امریکا او کیوبا دواړو سفارتونه د جولای په 20مه بیا پرانستل سول. کیوبا خپل سفارت تیره میاشت پرانست او امریکا د خپل سفارت پرانستلو رسمي مراسم کیوبا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری تر سفر پورې وځنډول چې هغه به پرانیزي. خود دې مراسمو د پرانسلو څخه مخکې امریکا دا انتقادونه کوي چې کیوبا ناراضیانو ته اجازه نه ورکوي چې په دې مراسمو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق مارټونر داسې وویل:
As much as we look forward to increasing our diplomatic engagement with the government of Cuba, we're well aware of the challenges that we face on the human rights sphere and we're not going to shy away from addressing those challenges and continuing to meet with key members of
موږ چې هر څومره د کیوبا د حکومت سره د ډیپلوماټیکي روابطو د زیاتېدو لپاره سترګې په لار یو، موږ په هغو جنجالونو هم ښه خبر یو چې د بشري حقوق په برخه کې ورسره مخامخ یو او موږ کوشش کوو د دغو جنجالونو په حلولو کې د کیوبا د ملکی ټولنې د غړو سره خپلو تماسونو ته دوام ورکو. چین پرون پرله پسې درېیمه ورځ د خپلې سکې ارزښت بیا راټیټ کړ، مګر کله چې وویل نور به نو د خپل یان ارزښت نه راټیټوي د نړیوالو مارکیټونو حال بیرته ښه سو. خبریال جیف کاسلر داسې رپورټ راکوي.
چین د خپل کرنسی یون قیمت په تیرو درې ورځو کې پرله پسې درې ځلې راټیټ کړ، خو چې د نور نه راټیټولو اشاره ورکړه نو نړیوال بازار کې هم ورسره یو څه تقویت پیدا شو. د چین مرکزی بانک د پنځمې پرز یون قیمت دومره رقم کو چې یو ډالر د شپږ اشاریه څلوېښت یون سره برابر شو. د آلمان د یو بانک سرمایه گذار سټیفن شرفټر وایي چې آلمان د چین سره زیات تجارت لري، په تیره د وارداتو کچه د نور نه ورسره زیاته ده، نو دا چې چین خپله پیسې راټیټه کړې نو زیات تاوان هم آلمان ته رسیدلی دی. هغه دا هم وایي چې دوی نه پوهیږي چې مخکې به څه کیږي. دا ویل مشکل دی چې آیا چین به خپله کرنسی قائم اوساتي او که نه نوره به هم راټیټه کړي، ځکه چې درې ورځې پرله پسې دا کار کړی نو سبا ته هم باور پرې نه کیږي. داسې اندېښنې هم شته چې چین نه پس به نور ملکونه هم خپله کرنسی راټیټه کړي، ځکه چې دوی د چین د صادراتو سره د چین د کرنسی په دغه قیمت کې مقابله نه شي کولی.
امریکا ویلی چې د ترکیه د یوې هوایي اډې څخه په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش په جګړهمارانو باندې هوایي حملې پیل کړې دي، او د نایجیریا جمهور رئیس محمدو بوهاري اردو ته امر کړی دی چې د بوکو حرام یاغي ډلې ته دې په درو میاشتو کې ماته ورکړي. جمهور رئیس بوهاري پرون د پنجشنبې په ورځ په ابوجا کې دا وینا په داسې حال کې وکړ چې د اردو څلور نوي مشران یې وټاکل. دا او د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریده. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې او 20 دقیقې دی. اوس په مکرې رپورت. افغان حکومت پریکړه کړې چې د نشي توکو لوی قاچاقونکي د پروان په زندان کې وساتي. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ځانګړې څارنوالي وایي وروسته له هغه چې د حاجي لال جان په نوم د نشي توکو یو لوی قاچاقونکی تیر کال د کندهار له زندان څخه خوشې سو، پریکړه سوې چې دا ډول قاچاقونکی د پروان په زندان کې وساتل سي. د دغې څارنوالۍ د مسؤلینو په وینا د لویو قاچاقونکو په اړه دا پریکړه هم سوې چې د بند موده د تیرولو لپاره به د پروان په زندان کې ساتل کیږي او ولایتونو ته د بدلېدو حق ترې اخیستل سوی دی. په دې اړه نور جزئیات د کابل څخه د ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
د جرمونو، مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ځانګړي سرنوالۍ مسؤلین وایي وروسته له هغې چې د حاجي لال جان په نوم د نشه یي توکو یو لوی قاچاق کوونکی یو کال مخکې د کندهار ولایت له زندان څخه خوشې شو، دغه ادارې پریکړه کړې چې د نشه یي توکو لوی قاچاق کوونکی د پروان په زندان کې وساتل شي. د دغې سرنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل امریکا غږ ته وویل په دې اړه یې ټولو اړوندو ادارو ته خبرداری هم ورکړی دی.
اصلا خو په دې حق له کوم زمان چې حاجي لال جان خوش سو پس لاغه نډیر جدي تدابیر درست هغه ته مکاتب متحد المال لیگل سوی دی چې په دغه سي اجرات کې چې دغه سي مشخص قاچاقبري هیڅ څوک سلای دی نه لري چې هغه انتقال کی اوس انتقال هم ډیر محدود سوی دی. دغه سي افراد او اشخاص او یو تی قاچاقون کی چې دی اوس معلوم الحال قاچاقون کی دی هغه بګرام ته انتقال کی چې بګرام نه انتقال دی هغه سي هغه محکومین او بل ولایت ناممکن ده.
جلال جان چې یو له مشهور قاچاقونکو څخه شمیرل کیږي په 1409 نوم مریض کال کې په کندهار ولایت کې ونیول شو او د عدلی او قضایي تعقیب لپاره کابل ته ولېږدول شو. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې عدلی او قضایي مرکز د مسؤلینو پر وینا هغوی د حاجی لال جان دوسیه وسیړله او ورته د شلو کلونو بند سزا واوروله. د نشي توکو پر وړاندې د ځانګړي څارنوالۍ د معلوماتو له مخې حاجی لال جان د کابل له سرخی پله زندان څخه لومړی کندهار ته ولېږدول شو او په 1309 کال کې بیرته له زندان څخه خوشې شو. ښاغلی حسین خیل ول د حاجی لال جان په خوشی کېدو کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې عدلی او قضایي مرکز هیڅ ډول لاس نه درلود او زیاته کړه هغه کسانو چې د حاجی لال جان په خوشی کولو کې رول درلود اوس بهال د هغوی د سرنوالۍ تر تحقیق لاندې دي. دغه راز ښاغلی حسین خیل وایي کله چې په ولایتونو کې د نشه یي توکو قاچاق کوونکي نیول کیږي نو کابل ته یې په لیږدولو کې له ستونزو سره مخ دي. د ښاغلي حسین خیل پر وینا له دې مخکې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د هلیکوپټرو په واسطه د هوا له لارې له ولایتونو څخه د نشه یي توکو قاچاق کوونکي کابل ته لیږدول، خو اوسمهال دغه امکانات له پولیسو څخه اخیستل شوي چې له امله یې قاچاق کوونکي په ټاکلې موده کې کابل ته نه لیږدول کیږي.
خو مشکلاتونه سته. بیا هم څو وخت مخکې او تیر د کسان په هلمند کې لډیر وخت پاتې ول، هغه د وزارت دفاع په تیارو کې را انتقال سول. اوس دغه سی یو هغه سوی د همکاري او بل سره کې چې دغه مجنونی یا متهمین له هغه نه له ولایت نه په واسطه دی نظامی تیارو را انتقال سی.
د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ځانګړي سارنوالۍ د معلوماتو لمخې د روان مریسکال په لومړی سلور میاشتو کې د سارنوالۍ ته د نشي توکو د 328 قاچاق کوونکو دوسیې سپارل شوی چې ورکه 2 تنه د حکومت امنیتي مامورین، 8 خزه او 2 ایرانیان هم شامل دي. د سارنوالۍ وای په دغه موده کې 15 داسې قاچاق کوونکو هم نیول شوی چې د لوی قاچاق کوونکو په ډله کې شامل دي او هر یو یې له 1.5 ټن څخه زیات نشي توکي قاچاق کړی دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدي. درنوریدونکو، دلته په واشنگتن ډی سي او په نږدې منطقو کې مشت افغانان نیت لري چې نن د جمعې په ورځ د اگست په 14 د پاکستان سفارت مخې ته د یوې احتجاجي غونډې لپاره راغونډ سي. د دې احتجاجي غونډې د هدفونو په اړه موږ د غونډې د یوې تنظیمونکې پیغلې حبیبې آشنا سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې اورو.
جمعه پورز دلته په واشنگتن ډي سي او خوښه منطقو کې مشت افغانانو نیت کړی دی چې د پاکستان سفارت مخې ته یو احتجاجي غونډه وکړي، راغونډ شي، او هغه چې په کابل کې کمی پیښې شوې یا نور ځینو کې د هغې په لړ کې احتجاج وړاندې کړي. د احتجاج دپاره مو څه پروګرام نیولی دی؟
احتجاج خو د هماغه دی لکه کوم چې عام احتجاج او هر یو بل احتجاجي د احتجاج کوم خبر نشته دی. خلک سره راغونډېږي، سټېټمنټ دی، او همدغه چې موږ خپل وړاندیزونه وړاندې کوو چې موږ کوم خواهشات موږ لرو. هغه د احتجاج خو هماغه چې د نورو احتجاجونو په شان احتجاج دی، خو زموږ میسج د نورو نه بیا فرق لري.
څه خاص سم لیکلی دی وینا په شکل کې کوي که لیکلې بڼه باندې چاته وړاندې کوي؟
موږ خو د وینا په شکل باندې کوو او د لیکنې باندې هم موږ کار کوو. نو وګورو، مګر زمونږ خواهشات چې کوم دي، کوم لیکنه چې ده هغه موږ عمله کړې ده، او موږ غواړو چې خپل غږ د پاکستان سفارت او د امریکې کانګرس ته ورسوو. دا چې په هر طریقې باندې موږ غواړو چې هغه وکړو.
څه خاص ټکي شته چې موږ ته وایسته چې سب وړاندیزونه تاسو غوښتنې بي؟
زمونږ له ټولو نه لومړی خواهش چې هغه د پاکستان د حکومت نه هغه دا چې کوم تروریستي او طالبانو تروریستي ګروپونه طالبانو ته چې په پاکستان کې ځای ورکړی دی هغه ختم کړي. او تاسو هغه نه د امریکې د حکومت نه د کانګرس نه زمونږ هیله دا ده چې په پاکستان ته کوم پیسې ورکول کېږي واران تیر ده چې تقریبا 9.4 بلیون ډالر اوسه پورې ملټري ایډ کې د 9/11 وروسته ورکړل شوي دي پاکستان ته. همدغه پیسې د واران تیر په نوم باندې پیسې باید پاکستان ته کمې کړي یا یې پیسې د منځه ویستي.
څومره توقع لري چې څومره خلک به راشي تاسو د غونډې یا احتجاج د پروګرام ته؟
موږ خو غواړو چې په سلګونو کې راشي، خو زموږ د خواهشات به کله کله پرېږدي نه. نو دا چې زیاتره افغانان ویلي چې هغوی راځي، نو موږ د افغانانو په خبره باندې باور کوو او خدای دې وکړي چې د سلګونو په تعداد کې راشي.
دغه د 14 اګست ورځ متوله ټاکلې ده،
ځکه چې 14 اګست د پاکستان د ازادۍ ورځ ده. همدغه 14 اګست کې موږ غواړو چې په افغانستان کې چې کوم عام وګړي دي هغوی هم خپل د روزمره او د ورځني ازادي واخلي د پاکستان نه. د ترور لاس لاندې باید نور نه اوسي، ترور نه باید ووځي او وکولی شي په عام رقم باندې خپل ژوند وکړي. یو دوم دلیل دا دی چې 14 د اګست کې موږ فکر کوو چې شاید ډېر کسان شي په د پاکستان د سفارت کې چې وکولی شي زموږ خبره واوري.
ډېر مننه کوم تاسو نه حبیبا آشنا.
هیله کوم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
کوچه ناست دن غریتا
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ خبرونه اوري. وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې او 9:30 دقیقې دي. درنو اوریدونکو پام وکړئ دې مطلب ته. د سیګار د موسسې رپورټ وایي چې د کابل د ښار د تاریخي لوپسیمه کې د حرارتي برېښنا فابریکه چې د امریکا د بین المللي انکشاف د ادارې په مصرف جوړه شوې ده ټاکل شوې اندازه برېښنا نه تولیدوي، خو په دې فابریکې 315 میلیون ډالر لګول شوي دي. په 2013 کال کې پرانستل شوې ده خو لازم تولید نه لري. موږ د افغانستان د برېښنا د شرکت د نطاق وحید توحیدي او د سیاسي چارو کارپوه متیالله خروټي سره مرکې کړي دي. ښاغلی توحیدي وایي د سیګار رپورټ صحیح نه دی او د ترخیلو فابریکه اوس برېښنا تولیدوي. هغه وایي
دا فابریکه کار نه دی ولیدلی، کاملا فعاله فابریکه ده او دا رپورټ زه کاملا ردوم او په دې اساس ردوم چې له هغې څخه وروسته چې د سیګار محترمې ادارې دغه رپورټ یې خپور کړ، موږ نور رسنۍ تلویزیوني رسنۍ هلته ویوړل او د نږدې نه مو ښکاره کړي.
متیالله خروټي وایي د ترخیلو فابریکه په 315 میلیون ډالر جوړه شوې ده چې 115 میگاواټه برق تولیدوي. دی وایي برق ذخیره کیدای نسی، نو دا فابریکه چې برق تولید کړي باید مصرف سي، خو د دې مصرف د تولید څخه زیات او قیمت تمامیږي. شبه دا وی چې همدغه پیسې د آبی برق په تولید لګیدلی وای. متیالله خروټي وایي
د 315 میلیون ډالر باندې موږ کوی سو دوم باندې مایپارو د سلوبی د نغلو جوړه کو دا ولې نه شو دی دسلی په هر حال اوس چې دا جوړ شوی ده.
ښاغلی خروټي وایي د ترخیلو فابریکه به جوړې فابریکه ده، هم په خامو نفتو چلیږي او هم په عادي نفتو. خدای وایي په تیر ژمي کې چې په سالنګ کې واوري وشوي دي د برېښنا ستنې چپکړې وارداتي برق خاتاسو او د کابل شهرانو تر ډیره وخت پورې برق نه لاره. حکومت د بی برقی مشکل په بل طریقه حل کړ، مګر دا فابریکه چالانه نه کړه. متیالله خروټي وایي دا سه فابریکه باید په سعودي کې جوړه سي، په ایران کې جوړه سي او یا نور ملکونو کې چې نفت لري جوړه سي. د سیاسي چارو کارپو خروټي وایي ک په اول کې دا سنجول سوی وایي چې د ترخیلو د برېښنا د فابریکه د ډبرو پسکرو چلیدلای نو ډیره ګټه به یې کړې وای، خو اوس هم حتی په عاجلو حالاتو کې هم دا ګرانه ده چې د افغانستان مقامات د فابریکه چالانه کړي چې برېښنا تولید کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد په هیواد کې په روانو ناامنیو اندېښنه ښودلې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې د هیواد د امنیتي ستونزو په اوارولو کې له دې هیواد سره مرسته وکړي. د دې شوراګانو د اتحاد مشر محمد امین وقات د پنځمه په ورځ په کابل کې وویل چې د دې هیواد د روانو ستونزو د حل غوره لاره د سولې د پروسې بریا ده. د دغراز د افغانستان په ځینو برخو کې د ملیشو جوړول او د خلکو او هیواد په زیان وبلل. نور تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې امنیتي وضعیت خراب شوی، د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد وایي چې د دې وضعیت په کابو کولو کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو مرستې اړینې دي. د افغانستان د اسلامي حزب د شوراګانو اتحاد وایي چې د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او باید پام ورته وشي. د دې شوراګانو د اتحاد رئیس محمد امین وقات د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یاد ګوند د شوراګانو د اتحاد په ناسته کې وویل چې د افغانستان د روان شخړې د حل لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو رښتینې همکاري پکار ده.
اتحاد شوراهای حزب اسلامی افغانستان از کشورهای بزرگ جهان و کشورهای تاثیرگذار منطقه می خواهد.
د افغانستان د اسلامی ګوند د شوراګانو اتحاد د نړۍ لسترو هیوادونو او د سیمې له مؤثرو هیوادونو څخه غواړي چې د سولې په ټینګښ کې د افغان حکومت او مسلمانو خلکو ملاتړ وکړي.
په جوړې ناسته کې د حزب اسلامی د ګوند او د ملي شورا یو شمیر غړو او ځینو لوړپوړو دولتي چارواکو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د هیواد پر خارونو او ملکی سیمو د مخالفینو وسلوال بریدونه وغندل او هغه د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار وباله. د غونډې په پای کې یو اعلامیه هم ولوستل شو چې په کې د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ او د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د ملیشو له جوړولو سره په کلکه مخالفت ښودل شوی و. خبر پاڼه هم ښاغلي وقاد ولوسته چې په یوې برخه کې راغلی و د خپل سرو ملیشو جوړول د افغانستان په ګټه نه بلکې په زیان دی.
دا مملکت لپاره خطر دی. موږ د مملکت سره متحد یو، د ملت سره متحد یو، د صلح سره متحد یو. بنا دا ملیشه سازي کورنی جنگونه منځ ته راولي او دا ملیشه سازي منطقوي خلک تهدیدوي، دا نور ډیرو فسادونو ته لارې خلاصوي. د ملیشه سازو نه دا مملکت دیرش کاله ډیره بده خاطره لري. موږ د ملت د رای او د هغوی د ارزو په بنا باندې خبره کوو چې په دې مملکت کې باید ملیشه سازي ونه شي. که څوک غواړي نظامي برخه کې د مخالفینو سره قدالم وکړي، نو هغه د امنیتي قوتونو
تر دې وړاندې افغان حکومتي چارواکو هم په کلکه سره ویلي چې د ملیشو له جوړولو سره مخالف دي او هیچا ته به اجازه ور نه کړي چې په خلکو په خپل سر وسلې وویشي. همدارنګه په یاد ناسته کې د هیواد د ساتنې او د خلکو د سوکالۍ په خاطر د افغانستان د امنیتي ځواکونو میړانې او قربانۍ هم وستایل شوې او له خلکو وغوښتل شول چې بشپړ ملاتړ دې وکړي. خو تر دې هم یو شمیر مدني ټولنه او سیاسي کړۍ ویلي چې د افغانستان د روانې ستونزې د حل لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري ضروري ده. دوی ټینګار کړی و چې نړیواله ټولنه او په تېره امریکا د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره هر اړخیزې هلې ځلې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ لنډ خبرونه ده. پاکستان او افغانستان پرون د پنجشنبې په ورځ د لوړې سطحې خبرې وکړې چې هغه تاوتریخوالی او اختلافات کم کړي چې په کابل کې د یو لړ تروریستي حملو څخه وروسته چې په لسګونو خلک یې ووژل د دوی ترمنځ راپیدا شوی دی. د خلکو د نظر معلومولو د یوې نوې سروې څخه چې د ګیلاپ لخوا سوی داسې ښکاري چې د امریکا د خلکو په درو کې یوازې یو تن د ایران د ضروې پروګرام په اړه د جمهور رئیس براک اوباما د نړیوالې موافقې ملاتړ کوي. په دې سروې کې په تیرو څو ورځو کې د څه د پاسه 1000 کسانو څخه پوښتنې سوې او په هغوی کې 55% یې د ایران سره د ښاغلي اوباما د موافقه نه ده تایید کړې او 3.5% ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ختیځ یوکرین کې د یغیانو د حملو د زیاتېدو له کبله د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته خپله سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو او کیوبا ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو بل پړاو به په هوانا کې وي او هلته به نن د جمعې په ورځ د امریکا سمندري عسکر د امریکا د سفارت مخې ته د دې هیواد بیرغ اوچت کړي. چین پرون پرله پسې دریمه ورځ د خپلې سکې ارزښت بیا راټیټ کړ، مګر کله چې یې وویل نور به نو د خپل یان ارزښت راټیټ نه کړي. امریکا ویلي دي چې د ترکیې د یوې هوایي اډې څخه یې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په جګړه مارانو باندې هوایي حملې پیل کړي دي. او اوس په مکرې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 3. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9. په هرات کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10. په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 11. په کندوز او خوست کې به نن اسمان شین وي، په کندوز کې به د تودوخې لوړه درجه 10 وي او په خوست کې به 2 وي. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 20. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 30. او په فراه کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30. د ورځې د خوا به هوا ډیره توده وي، شپې ته به 30 درجې سي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او مطیع الله عابد ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به درې خپرونه پیل سي. د درې خپرونې همکاران حاضر دي. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. ستاسو ټولې ورځ په خیر. زموږ سره اوسئ.
رادیو